درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې چې زه عصمت څاروانی وړاندې کوم، لمړی خبرونه لرو. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي چې د سالنګ لوی لار د هر ډول موټرو پر مخ پرانستل شوې ده. دغه وزارت وایاند محمد اشرف حقشناس په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته لیږل شوې، ویلي دا لار پرون پنجشنبه د ټولو موټرو پر مخ پرانستل شوه.
شارای سالنګ بروی وسایت
د سالنګ لوی لار له دوړو لوريو د 303 404 او 508 ډوله مسافر وړونکو موټرو پر مخ په نورمال ډول پرانستل سو. د لوړ توناج لرونکو بارونکو موټرونه د محل ویش لمخه په نوبت سره پر دې لار تګ را تک کولای سي.
د سالنګ لوی لار چې کابل نه هو شمالي ولایتونو سره نښلوي، چیرهونه د وړو موټرو پر مخ پرانستل شو. د غلار څلور میاشتې د بیا رغونې لکبله باندې و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د امن او سرحدي مسایلو په باب د طالبانو له چارواکو سره خبرو او تماسونو ته دوام ورکوي. دغه وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچ پرون پنجشنبه په یو خبری کانفرنس کې وویل، هیواد تل غواړي افغانستان د سیمې په تجارت او انرژي کې ارتباطي سرچینه وي.
Pakistan has consistently expressed its desire to see a peace.
Pakistan په دوامدار ډول د وسولي سوکاله باثبات او متصل افغانستان لپاره خپل تمایل څرګند کړی او غواړي افغانستان په سیمه کې د سوداګرۍ او انرژي د ارتباطي ترجمې په توګه ظهور وکړي.
پاکستان په روسي کې څو ځله تور لګولې چې پاکستانی طالبان د افغانستان په خبره کې په پاکستان کې بریندوره تنظیموي، هغه تور چې د طالبانو حکومت رد کړی دی. د افغانستان او متحده عرب اماراتو د کرکټ ملي لوبډلې نن د شلو ورسیالیو د لړۍ په لومړۍ مسابقه کې مخامخ کیږي. ټاکل شوې ده چې دواړه لوبډلې درې شلو ورسیالیو وکړي. نن جمعه به د دې لړۍ لومړۍ مسابقه د کابل په وخت ماسپښین درې نیمه بجې پیل شي. د افغانستان او متحده عرب اماراتو دوهمه شلو ور مسابقه را روانه یک شنبه او درېمه د سه شنبه په ورځ کیږي. د افغانستان تر 19 کلونو د کشرو لوبغاړو د لوبډلې مسابقه اعلان شوې. د افغانستان کرکټ بورډ پرون ناوخته وویل چې افغان لوبډله به نن جمعه له هندوستان او جنوبي افریقا سره درې اړخیزه لوبلړۍ پیل کړي. د کرکټ بورډ پر اساس په دې لوبډله کې ناصر خان لوبډل مشر، نومان شاه، علي احمد، جمشید زدران، حسن اساخیل، وفی الله ترخیل، خالد تنیوال، عثمان شینواری، رحیم الله زرمتی، سهیل خان زرمتی، ناصر حسن، عرب گل مومند، علا محمد، خلیل احمد، بشیر احمد، فریدون داودزی، زاهد افغان او وحید الله زدران شامل دی. دا لوبډله لوړاندې جنوبی افریقا ته رسیدلې او تمرینونه یې هم پیل کړي دي. دا سیالۍ به د راتلونکي میلادي کال د جنوري میاشتې تر 10 نیټې پورې دوام وکړي. امریکا، بریتانیا، فرانسې او جرمني د ایران له لوري د یورانیم شپېته سلنه غني کېده وخندله. د څلور وړو هیوادونو د بندونو چارو وزارتونو ویندویانو پرون پنجشنبه په یوه ګډه اعلامیه کې د ایران د یورانیم په غني کېده کې د زیاتوالي په اړه د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې وروستي راپور ته اشاره کړې او ویلي چې د ایران دا اقدام د دغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه ترنګلتیا ډېروي. دوی د یورانیم شپېته سلنه غني کړه د ایران د هغې توجیه خلاف بلل چې اټومي پروګرام د ملکی مقاصدو لپاره دی. د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې ویلي چې ایران په لوړه کچه د یورانیم د غني کولو سرعت ډېر کړی او اوس په کافي اندازه شپېته سلنه غني شوي یورانیم لري چې که یو څه نور یې غني کړي درې اتوم بمونه ورڅخه جوړولی شي. ملګرو ملتو پرون پنجشنبه ویل په اشغال شوی لویدیځه غاړه کې د بشري حقونو وضعیت په چټکه خرابی شي. دغه بنسټ له اسرائیل وغوښتي چې د فلسطینی وګړو په وړاندې د غیر قانوني وژنو او ځورونو لړۍ ودروي. په هغه راپور کې چې ملګرو ملتو پرون خپور کړ، د پوځي وسلو د کارونې د مخنیوي غوښتنه شوې او ویل شوي چې د عملیاتو په مهال د خپل سرو نیونو لړۍ د غراز له فلسطینی وګړو سره ناسم چلند هم ودرول شي. ملګرو ملتو په زغړه کې پر ګرځېدو د لګول شوی او محدودیتونو د لری کېدو غوښتنه هم کړې ده.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بست تشرغ لاس زمل علي بشیر يم د دی خبرونی تخنیکی چاره قادر جلالوف پر مخړي 2023 میلادی کال پای ته رسیدلی دی. دا کال د افغان ښځو لپاره څنګه و؟ دوی د راتلونکي کال لپاره څه اندېښنې او هیلې لري؟ پر دې موضوع باندې اوریدونکو نن په دغه خپرونه کې خبرې کوو. تاسو کولای سئ چې له موږ سره تماس ونیسئ او خپل نظرونه د دې موضوع په اړه زموږ سره شریک کړئ، او همداراز که غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ هم کولای سئ چې موږ ته زنګ ووهئ. د واټساپ شمیرې تاسو ته وایم: 00402300 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1-1-2-4-5-0. د شدینه اوریدونکو څخه مې ځانګړې هیله ده چې تاسو موږ ته زنګ وهی او په دې خبرونه کې لمر سره خپل نظر شریک کړئ، او یا هم د فیسبوک للارې تاسو کولای سئ چې موږ ته خپلې تبصرې پرېږدئ او زه به په دې خبرونه کې تاسو ته وخت په وخت لولم. اوریدونکو پر دې شمیرو باندې تاسو کولای سئ چې د واتساپ للارې موږ ته په لیکلې بڼه یا په غږیز پیغام پرېږدئ، او که غواړئ چې له خبرونې سره مستقیم تماس ونیسئ او په لایف کې خبرې وکړئ په ژوندۍ بڼه، د واتساپ و دغه شمیرې ته زنګ راووهئ: 0042023003111. پر دې موضوع نن په نور بس د خبرونه کې لمر سره میلمنی دی په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر اغلې شکریا بارکزی، د ښځو د حقونو فعال اغلې نظیفه حقپال، او د ښځو د حقونو فعال اغلې سپیشل ځاځی. دوی به نن لمر سره په دې خبرونه کې خبرې کوي او خپل نظر به پر دغه موضوع باندې را سره شریکوي چې د ښځو 2023 کال څه ډول و، د دوی د حقونو په برخه کې دغه کال څنګه تیر سو. اغلی حقپال لمر سره د تلیفون للارې د سټوډیو سره وصل سوی ده. نظیفه جانې، ډیر مننه چې تاسو وخت وایسته یو لمر سره خبرې کوي. تاسو څخه به پوښتنه وکړم، 2023 کال په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې تاسو څنګه ارزوئ؟
سلامونه تاسو ته ملالی جانې، تاسو محترم میلمنو ته، او تاسو اوریدونکو ته. څنګه چې موږ ټولو ته معلومه ده، تک کال دیر تور کال و، خصوصا د ټول افغانانو دپاره، خصوصا د نجونو دپاره، هغه نجونو دپاره چې دوی لازمه و دوی ته چې خپل تحصیل ته دوام ورکړي، دوی د مکتبونو نه فارغ شي، پوهنتونونو ته ولاړ شي، او هغه ښځو ته چې دوی کار کوو، دوی د افغانستان په اقتصاد کې، دوی د افغانستان په سیاست کې، په ټولنیز چارو کې دوی فعال وو، کار کړی وو، دوی خپل د اساسي حقوق څخه، د کار د حق څخه محروم شول. مونږ ډېر راپورونه ولیدل چې نړیوال سازمانونه تحقیقات وکړل، دوی نشر کړي، چې سره د دې چې دوی د اقتصادي او ټولنیز ستونزو سره مخامخ دي، دوی حتی رواني تکلیفونو سره هم مخامخ شول. نو په دې اساس دا ډېر بد کال وو افغانستان افغانانو ته په مجموع کې، خصوصا نجونو ته او ښځو ته چې دوی خپل اساسي حقوق څخه محروم شول. او مونږ دې سره سره ولیدل چې هغه ښځې چې د خپل د حقوق د غوښتلو دپاره دوی په مختلف ډول څه د کوره څه د باندې مظاهرې وکړل، اعتراض یې وکړل، دوی په شکنجه شول، دوی زندانو ته ولېږل شول، او تر اوسه پورې هم د اکثریت یو تعداد کسان چې خصوصا هغه معترضین ښځې چې په زندانونو کې دي، د دوی د وضعیت څخه مونږ معلومات نه لرو، او هغه چې یو څو کسان خوش شول د هغوی نه چې مونږ د هغوی روحي وضعیت نه چې مونږ ګورو، نو معلومیږي چې دوی باندې ډېر بد وضعیت تر شوی دی په زندانونو کې، چې د ټول هغه اساسي او بشري مسایل چې باید په زندانونو کې په نظر کې وساتل شي، په نور هغه ستاندارد معیارونه چې په نور نړۍ کې دا ټول نقش شوي دي، او دوی غیر قانوني په دغه ځایو کې چې نه صرف د قانون نقض کړی دی، بلکې د افغانستان هغه کلتور هم نقض شوی دی، او دوی هغه ښځې شکنجه شول په زندانونو کې. ول نو ابعاد ډېر زیات دی چې باید وغږېږو. زه به بیرته ساسو بل زل بیا په وایي کوم بیا بل د فهمچنو غاتره غي
ډیر مننه اغلی حقپال. اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو اونې زخ پرونه نور بس دی روانه ده. موږ پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې 2023 میلادي کال د افغان شوزو د حقونو په برخه کې څه ډول وو، دوی د راتلونکي کال لپاره څه هیلې لري او د دوی اندیښنې څه دي. پر دې موضوع باندې موږ خپلې میلمنې اغلی شکریا بارکزی چې په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیره ده، د شوزو د حقونو فعال اغلی نظیفه حقپال او د شوزو د حقونو فعال سپیشلیزا را ملمنې کړې دي او دوی به له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوي، خپل نظر به سره شریکوي. اوس مهال له موږ سره اغلی نظیفه حقپال له سټوډیو سره وصل ده. د دوی نظر تاسو واورید. اوریدونکو، دوی ویل چې نه یوازې د شوزو لپاره بلکې د ټولو افغانانو لپاره 2023 میلادي کال ښه نه و او د حقونو په برخه کې د دوی په وینا دغه ډیر بد کال و. چې پر دې موضوع باندې بل خپلو نورو میلمنو سره هم خبرو ته دوام ورکوو. موږ هڅه کوو چې خپلې نورې میلمنې هم له سټوډیو سره وصل کړو. زما همکار قادر جلالوف اوس هڅه کوي چې دوی د سټوډیو سره وصل کړي او موږ د دوی سره خبرې وکړو. اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوریو، دا د نور بس دی خپرونه ده. زه ملالۍ بشیر یم، تخنیکي چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. اوریدونکو، تاسو کولای سئ چې موږ ته پر دې موضوع باندې زنګ راووهئ. د واتس اپ شمیره ده 00420023008111. او همداراز د فیسبوک پر پاڼه باندې ما تاسو ته د همدې خپرونې په اړه معلومات ایښی دي. تاسو کولای سئ چې هلته پر فیسبوک باندې هم خپل تبصره سره شریکه کړئ او زه به په دې خپرونه کې ستاسو تبصرې راواخلم او تاسو ته به یې ولولم. اوس هم جلالوف صاحب وایي چې زموږ د خپرونې دوهمه میلمنه اغلی شکریا بارکزی له موږ سره د تلیفون لاره وصل سوی ده. اغلی بارکزی، ډیر مننه چې تاسو وخت وایسته او په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون کوئ. ستاسو نظر په دې اړه باندې غواړم چې په لومړي سر کې درڅخه وپوښتم چې د 2023 کال د شوزو د حقونو په برخه کې تاسو څه ډول ارزوي؟
سلامونه نیکیلی تاسو قدرمن اوریدونکو ته. متاسفانه 2023 کال د افغانستان په تاریخ کې او مخصوصا د شوزو په د حق او د دوی د وضعیت پاک لوندې یو ډیر شکال نو په دې چې په 2023 کال کې د افغان میرمنو د کار حتی د غیر دولتي مؤسساتو څخه هم بې برخه پاتې شول. د دې ترڅنګ د ښځو په وړاندې هغه سیستماتیک تاوتریخوالی چې و هغه هم دغه سي ادامه لري او تر ټولو شیان ترڅنګ متاسفانه اقتصادي ناورین او د طالبانو نور محدودیتونه چې په ښځو باندې لګولي دي، د بیلګې په ډول باندې چې حتی د سر باندې د پانتونونو دروازې وتړل سوې، د دې ترڅنګ چې مکاتبو ته اجازه ورنکړله. نن سبا ګونګوسې دي چې حتی دغه اوسني مکاتب به هم ځای په دینی مدرسو باندې بدل کړي. دا تر ټولو زړه خوږوونکې خبره ده. سربېره پر دې د شدید حقوق فعالینو زندانی کول، زندانو ته اچول، بندي کول، وحال تکول د دې لپاره هم د دې څنګه حتی هغه سکالرشپونه چې میرمنو د لپاره د اماراتو د لپاره جوړ شوی و چې دوی باید لاړ شي، حتی په هغه باندې هم بندیز ولګول سو. په دې خاطر باندې چې ویل کېدل چې اکثره محرم نه لري د سفر باندې. الان چې تاسو بهتره پوهیږئ چې یو تعلیمي سفر مطلق د شوزو د لپاره او د نجونو د لپاره لیلی چې همیشه دی بالغ ته اوسېږي او مخصوصا اماراتم چې خپل یو اسلامي ملک وو. سربېره پر دې فکر نه کوم چې نړیوال ټولنه البته د افغانستان باندې چې تاسو وګوري د افغان میرمنو وضعیت نړیوال ټولنې ځان ته جلب کړل. د افغانستان په تاریخ کې او ځکه هم حتی د ملل متحد په تاریخ کې اولین بار د جندر اپارټایډ نامه باندې هغه ترمینالوژي وکارول سول د افغانستان د میرمنو د لپاره. دا غا سیستماتیک رقم تبعیض چې د طالبانو د خوا څخه د شوزو په وړاندې دی، د هغې په خاطر باندې او د بشري حقونو نقص او جرم چې نن سبا افغانستان خلک ورسره مخامخ دي د ملل متحد په راپورو کې راغلله. سربېره پر دې چې د مکتبونو د خلاصولو شرط پر طالبانو باندې، حتی د آخرنی گزارش چې سیزن اوغلو فرایدن سیزن اوغلو جوړ کړل د پاره کې هم ذکر شوی وو. دا هم یو ستر خان د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره تر اوسه پورې هم لیدل کېږي، خو که څونه هم بهرني مرستې د افغانستان د خلکو لپاره او مخصوصا د ښځو هغه ښځینه کارکوونکي چې په دولتي او نادولتي موسساتو کې کار کول، د هغوی د بیکاری په خاطر باندې نن سبا نړیوال ټولنه د افغانستان خلکو سره مرسته کوي، خو بیا هم اقتصادي وضعیت د افغان میرمنو دننه په افغانستان کې یو تل بل ورځې شاتګ لري. د دې تر څنګ متاسفانه د دې پر ځای باندې چې موږ وګورو چې افغان میرمنې د ډاکټر او انجینیر او اقتصاددان په صفت باندې دوی د مسلکي درس ورته ورکول کېږي، موږ هر ورځ اورو چې صرف د خیاطۍ لپاره د زمينه برابرولو لپاره او د ماشين د خیاطۍ ورکولو ویشلو لپاره او یا هم د نانوایی د دې شیانو جوړولو لپاره شته هڅول کېږي، او متاسفانه دا یوازې نه لاره ده چې شته د دې د لارې څخه کولای شي چې یعنی خپل ژوند تامین کړي. سربیره پر دې چې متاسفانه افغانستان نور د دنیا سره په اړیکه کې نه ده، بیا هم د افغانستان د میرمنو وضعیت په سکیورټی کونسل کې یا شورای امنیت سازمان ملل متحد کې، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد کې څو ځلې مشخص جلسات دی په خاطر باندې ونیول سوال او په دې خبرو باندې خبرو اترې وسولې. سربیره پر دې چې متاسفانه د نن په افغانستان کې هغه نهادونه چې د شذو د پاره او د افغانستان د خلکو د حقوقو د تامین د پاره د دې څخه د مخکې ونن سبا هیڅ د سیدارې نسبت شي د توانېږي ولارسي او خپل یو شکایت سرچ کی. متاسفانه ډېر په خوښنۍ سره باید وایم چې په افغانستان کې د نن د دولتي مؤسساتو دروازې د شګو په وړاندې تړل شوی دي، حتی که چیرې دی یو رسمي ادارې ته ځي او د خپل هغه کارونو رسمي کارونو د پاره ورستلیک وړاندې کوي، د یو تبعیض سره مخامخ کیږي. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست افغانستان کې حتی نو دولتي مؤسسې او شرکتونه چې د شوزو د خواته مخته وړل کېدل او دوی د افغانستان د مدني ټولنې یو ستره برخه وه، هغه هم دوی ته احوال ورکړل چې یا د خپل په کور کې کوم نارینه چې دی د خپل مؤسسات د هغوی په نوم باندې کې او یا یو بل نارینه نوم ته واړي او د رغې وروسته دی بیا کولای شي چې خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي. دا هغه ناورین دی چې نن سبا په افغانستان کې د افغانستان میرمنې افغانستان نجونې ورسره مخامخ دي. د باندې د افغانستان څخه مشتونې لاسته راوړنه لرو نه لرو دا بیل خبره ده، مګر د افغانستان کې او په افغانستان کې د نن نه د هر ورځې په تیرېدو سره موږ وینو چې محدودیتونه تر دې حد رسیدلې دي چې نور سړی پر بل هیڅ محدودیت باندې فکر نشي کولای. د ټولو شیانو تر څنګ تاسو وینئ چې د کوچنی انجنونو سره او نابالغ انجنونو سره د واده کولو او مخصوصا دا چې طالبان مشران دې ته هڅول کېږي چې دویم او دریم او څلورم حتی پنځم شته وکي، دا هم د اندیشنې وار خبره ده، په دې چې دوی په ځینې ځایو کې جبران خلک دې ته هڅوي چې د دې مشرانو کمانډانانو او یا د طالبانو د ګرو د غړي څخه ودونه وکي، او دا ودونه هم شپایلې د فکر نه کوم چې ویل لري یو د سلو سال په لحاظ باندې او بل په افغانستان کې چې هر نظام راغلی دی د قدرت چې رسیدلی دی پیسې ټولولو او شید کولو ته مخ اړولې دي، چې متاسفانه د وخت په تیرېدو سره به موږ وینو چې لکه څنګه چې د جنگ څخه موږ ته ډېر ستره کچه باندې کندې یتیمان معلول و معیوب خلق مشتپات سوله، ده هر کم باندې هم متاسفانه د افغان میرمنې بها چې کم دیده هغه د جنگ یا د سیاسي قدرت واکمنو چارواکو ته ورکوي، دا هم یو ستر
ډیره مننه اغلی بارکسی. زه بیرته تاسو ته راځم. تاسو ډیرو مسایلو ته اشاره وکړه چې په دې اړه باندې به ورسته په خبرونه کې نور خبرې هم کوو. اوس هم یو اوریدونکی را سره دی، اول به دوی را واخلو بیا به د میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو. مهرباني وکړئ، آزادی رادیو ده.
سلامونه نیک لختره، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ وي.
وعلیکم سلام او ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلې دي. که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ کولای سي، او کنه غواړئ خپل پیغام یا پښتنه مطرح کړئ مهرباني.
نیکیل احترام مات شاغلی شکریا بارګزی ته وړاندې کوم، تاسو د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته وړاندې کوم. محمد قاسم ملک کوزیم دا ګړی د ایران سرمرستان. زه به دونه قدر کې وایم چې په افغانستان کې هیڅ وخت د پاره کار نه دی شوی چې د دوی حق ور نه د جمهوریت په وخت کې وشو ته حقوق پرور کوي دي، نو وسور کوي دي، نو په تیر کې دا سوي دي چې دوی وشو ته حقوق ور کوي دي. په ټول نړۍ کې په افغانستان کې شته د در په دره د شې هیڅ حقوق نه دی ور کوي، که دوی وایي مرته شریعت په رونا کې دوی ته حق حقوق ور کړی دي، هیڅ نه کړی، بس صرف هغه شو چې دوی مخ ته وړی جمهوریت او شعار و چې په غوران کې ویل چې جمهوریت دی ازادي ده، هیڅ ازادي ښځو ته نه ده ورکوتې. د جمهوریت په وخت کې هم ښځې تر پښو لاندې وې، اوس هم تر پښو لاندې دي، په تېر وخت کې هم تر پښو لاندې وې. دا یوه خبره. او بل په افغانستان کې هیڅ هم د ملت لپاره کار نه دی کړی. چې شکوجا بارکزی خپل په خبرو کې وویل چې هر حکومت راغلی دی یا شدی که یا ماست ول روشتن دا غره کمی ده. دا جمهوریت پا وقت کم طول و پیسی طولی که بس پا ترکیه و پا آرلند و پا امریکا و پا نور نور زوی که خبالش کشتاد که مرمور دا افغانستان ملت در پا داریو دانه چی وازی شد تا حقوق نده ورکوز سوی زمور دا ملت خلق تا یوتم حق و حقوق نده ورکوز سوی تو تر فرولانی سوی دی هیچ چا تا حقوق نده ورکوز سوی وازی شد ناری دا د افغانستان خلکو ته زه دغه ملت ته وینم چې یو ظالم و پر دوی دوی ته کوي دغه ذهن سازي نه ده سوی د دوی دپاره چې دوی د یو دولت ته سره په سره کوي کار وکړي، دا دولت په سره کوي پر دوی باندې حکومت او حکومتداري وکړي. دغه په ځین داګیږي چې دا موږ ورځ په ورځ شاروي مخته نه ځو، اوس موږ ورځ په ورځ تعقید ته وایو مخته نه ځو، خپل په سترګو وینو چې موږ حق خپل چې ښځېمو د تعلیم ته پاتېږي. دوی ږغ نه پورته کوي، بس دغه سې یو نفر ته ګوري که هغه خپل د پیس څو د پاره یو غږ پورته کښته کنه هېڅ څوک هم غږ نه پورته کوي، یار خو په کور کې قرار ناست دی څه که ښځې بې تعلیم کېږي، بې تعلیم د سیاو دغه فکر نه کوي چې سبا به موږ نه ډاکټر لرو، نه به یو ښځه لرو، نه به یو ښځه په یو دفتر کې لرو ولې چې نر به ګرده کار کوي. نو د شکریه باره دی سه ډېر خوشحاله یم چې ماژر لرئ.
بلې، ستاسو ږغ مات مات کېږي، خو ستاسو هدف مې واخیستې او ستاسو د تبصرې په اړه باندې به موږ خبرې هم وروسته کوو. ډېره مننه چې تاسو موږ ته زنګ راووهئ او ستاسو نظر موږ واخیستې. اوس هم ګورو چې که کوم بل اورېدونکی وي، فکر کوم چې یو بل اورېدونکی هم ستاسو د دوی ږغ به هم راواخلو، بیا به میلمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. ښه، فکر کوم چې ژغې قاته سو. اوس هم اورېدونکو تاسو کولی سئ چې نور زنګونه موږ ته ووهئ، زه به تاسو ته په دې خپرونه کې ځای درکړم. د ښځینه اورېدونکو څخه مې ځانګړې هیله ده چې موږ ته زنګ راووهئ، دا خپرونې ستاسو د مسایلو په اړه دي او ستاسو نظر موږ ته مهم دی. د واټساپ شمیره ده 00420023008111. پر دغه واتساپ شمیره باندې تاسو کولی سئ چې زموږ سره تماس ونیسئ او زه به ستاسو نظر په دې خپرونه کې راواخلم. اوس هم خپلو میلمنو ته بیرته ورځو. اغلی حقپال، ستاسو د خبرو او همداراز د اغلی بارکزی د خبرو په تړاو باندې پوښتنه کوم، د افغان ښځو او نجونو د زده کړو د کار څخه د محرومیت په اړه باندې خبرې وسوې، د نورو مسایلو تر څنګ، تاسو چې کله په افغانستان کې یا په نورو ولایتونو کې له ښځو سره په تماس کې سي، د دوی سره خبرې کوي، هغه کومې کیسې دي چې دوی تاسو ته کوي، څه ډول ژوند تیروي ښځې، او ستاسو هغه کیسې یا د دوی د ژوند وضعیت چې تاسو له دوی څخه اورېدلی دی، تاسو کولی سئ چې یو څو بېلګې موږ ته ووایاست، او د زده کړو او کار څخه د محرومیت کال دوی څنګه تیر کوي په افغانستان کې؟
مننه جانې.
ګوري تاسو مختلف خلکو سره په تماس کې کیږي، مثلا داسې نسل دا چې هغه نجونې چې دوی دا امید درلود او دا خوب او دا هدف درلود چې دوی مثلا قاضي شي، ډاکټر شي یا انجینر شي، دوی موږ ته وایي چې مجبور استو چې زه په کور کې حیاتي وکم او یا یو حیاتي کورس ته ولاړ شم، او یا دا چې د پانتون په دریم از تلورم سنف کې انجینر وه او انجینری لوستله او غوښته چې انجینر شي، او یعنی فکر وکړي چې تاسو څومره زحمت ویسته وو او څومره یو مغلق او سخت مسلک د انجینری، خو دوی تصمیم نیولې دي چې کچېرې زمينه دې ته مساعد شي چې یا حداقل یو خصوصي انسټیټیوټ یا پانتون پیدا شي چې دوی نرسنګ وایي مسلک ته به تغیر ورکړي، تر دې چې دوی آینده نه وري چې دوی د یو انجینر په توګه او یا د یو قاضي په توګه او یا بلاخره د یو سیاستمدار په توګه د یو ژورنالیست په توګه په ټولنه کې خپل رول ولوبوي. دا یو بیلګه ده، یعنی تغییر د مسلک او یا بیخي مسلک ترکول او درس ترکول او بلاخره حیاتي او نور کارونه ته مخه کول. موږ د سه خو سره هم په تماس کې استو چې دوی افغانستان کې په ډیر مهم بستونو کې کار کوي، د بیلګه په توګه چې زما همکاران ول ډیپلوماټ خزي چې یان یونټ چې دوی په یو یا دوه ځلې ډیپلوماټیک ماموریتونو کې وظیفه او دنده تر سره کړې ده، لکه استرالیا، لکه کاناډا، لکه اروپایي هیوادونو کې کار کړی دی، خپل ماستریان لوستې دي، او یعنی ډیر جوار او ډیر مهم په نړیوال توګه باندې تجربې ترلاسه کړې دي، خو دوی نن په کور ناست دي، ځکه چې د کله چې طالبان واک ته ورسېدل دوی ته وویل شول چې تاسو نور ماش به درکوو خو تاسو په کور کې نه یې، ماش هم کله شته او یا هم زه دقیقا اوس نه پوهېږم چې رسېږي ورته که نه رسېږي، خو ماش خو داسې نه ده چې صرف ماش مهم ده، مهم دا ده چې خلک غواړي چې هغه ظرفیتونه، هغه بخش کې چې دوی په کلونو کلونو کار کړی دی، غواړي چې دغې څخه استفاده وکړي او د ټولنې لپاره کار وکړي. دغه ډیپلوماټان په کور ناست دي، دوی هغه ډیپلوماټان ول چې په نړیوال سټیج کې د افغانستان د منفعت لپاره خبرې کولې، ملاقاتونه یې کول، او بین المللي تجربه درلوده. نن دوی اجازه نه لري چې خپل هغه وظیفې ته تر وزارت خارجي پورې ولاړ شي. همداسې موږ پوهیږو چې دا ورور اشاره وکړه چې افغانستان په هیڅ دوره کې کار نه ده شوی. موږ د افغانستان په تاریخ کې موږ د 2000 نه ډېر یا تقریبا 2000 موږ په پولیس او په دغه کې په خزینه کارکونکو درلوده، موږ قاضیان درلودل چې دوی نه صرف دا چې د ښځو په مسایلو کې او فامیلي مسایلو کې یا د تاوتریخوالي پر ضد چې کومه محکمه جوړه شوې وه دلته کار کوو انوالی که کار کوو، بلکې دوی د مواد مخدر د په نورو جرایمو په ضد مبارزې نور محاکمو کې چې جوړ شوی دلته کار کوو، یعنی دوی د دوی په هغه اقتصادي او د دوی هغه کاري ژوند، د دوی په خصوصي ژوند باندې هم ډېر تاثیر کوي.
ډېره مننه آغلی حق پال. زبیر ته تاسو تر ځمه تاسو هم ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې په دې اړه باندې به نور خبرې هم کوو. اوس هم اوریدونکو ستاسو یو څو تلیفونونه برا واخلم. تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. لمر سره ملمنی آغلی شکری بارکزی او آغلی نظیفه حق پال دي د دې خبرونه ل درې ملمنی آغلی سپیشل زازی سره موږ هڅه کوو چې دوی هم د استودیو سره وصل سي. اوس هم یو اوریدونکو دی، اول به دوی را واخلم بیا به ملمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ، آزادي رادیو ده.
السلام علیکم محترم علي جان بشیر خور، سلامونه ونی ته اله ومنه.
وعلیکم سلام، ډیر مننه چې تاسو مشت زنګ وهلی دی. ک خپل نوم یادول غواړی، مهرباني وکړئ، او ک کومه تبصره یا پوښتنه لري؟
نن نوم خو پر شنو کی هر وخت ز خپل نوم معرفي کوم د ما کشمیر خان زرملوال منوم د خیبر پښتونخوا هری پر نوم یاري کنه ولې دا بیا هم سلامونه تاسو ته د زده ورې دي راځو ورې دي دوړو مرمنو ست وړاندې کوم سلامونه ونی چې هری
مننه زرملوال صاحب تاسو زموږ د ملمنو څخه کومه پښتنه لري کده موضوع په اړه باندې تفسیر کوي او که تفسیر لري مهرباني او پښتنه هم کولای شي
نو زه غواړم چې یو څه نظر په وړاندې کوم ملاوی جانې
سمه دا ولین مهرباني
پښتنه کوه خو ورسره به پښتنه موکو دغه په افغاني ټولنه کې لکه څنګه چې مخکې معلومه ده یا مثلا ما ورېدلې دي په افغاني ټولنه کې زیات شمیر د همداسې خلک دي چې هغه د میرمنو سره مثلا د یعنی ښځو سره یعنی ناوړه چل چلند کوي یعنی په قانونو خبره ده یعنی دا د نن ورځې نه ده نه دغه د دوه نیمو کالو خبره ده چې مثلا د امارات اسلامي افغانستان دولت منځته راغلی د نه هم مخکې زور ځاتای به کې ده مثلا خځې بیا هغه په بده کې ورکول کېده کونډه به په زور باندې بل یو کور نه جګه شو بل چاته به ورکړه یا به تجارت په بانه باندې بوکلس مثلا راځه فرانچایز زیارت ته ولاړ شو هغه به چې بوکلس ته به هلته په کور کې نه ولا وای دا د جای د دغه د میړه ده بس دغه ته ناشته یا ته به هغه خبرم نه و او یا به وهاله تکول ورځاتې دا هر وخت د پښتني او افغاني بلکې افغاني ټولنه چې هر وخت وو نه واځي دا چې دا اوس د نیم کال کې محترم ملالی جان
شه
کومه چې سمعت معلومات خځې په مطلب چې بده کې ورکول کې دي یعنی غاګ به کې دي چې مثلا دا د ماده د پلانکی خور یا لور د ما شو یا به نور څه مشکلات وو کلوب غروته خصبې تراوړو دران دران کارونه به تکول او شي هم پکې یو خبره ده او بل په دغه چیر شل کال کې شمالي دی د دې قرضي دورو ډېر لسکاله وکاله د اشرف غني دورو په یو وخت هم خځې یو غبرز نه دلته لږه چاپی به مشکلات به کور باندې به ورغله خځې هم شیطان کېږي یعنی ټول کور نه یو خدا خبره و او بل د ما فکر او نظر باندې ملالی جان خدای پاک دی وکي چې دغه را روان 2023 کال په افغانستان کې د ښځو لپاره یو ډېر ښه شاګوم ولري دغه کال ځکه لپاره دی د موږ د تاسو په ټولنه کې چیرته یو ښځه تعلیم ولا لري ښځه پوهه ولا لري نو هغه ښځه په یعنی ډېر مشکلات او ډېر
ډېر مننه
لپاره دی
مننه زورملوال صاحب چې بله بله ډیر مننه سلامات وو ستاسو نظر مو واخیستی او مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه ستاسو د خبر په تړاو باندې به پښتنی هم وکم لخپل ملمنو څخه اوس هم ګورو کنور اوریدونکو او اوریدونکو ز ستاسو ژخت وخت په وخت ځای ورکوم په دې خبرونه کې اغلی بارکسی ستاسو خبر د الکوزی صاحب د پښتنو د خبر په تړاو باندې پښتنه وکړم دوی مخکې د ایران څخه موږ ته زنګ وهالي وو د درو خبر ته اشاره وکړه د چې په افغانستان کې هیڅ کله د جمهوریت په ګډون باندې شوځو ته بنسټیز کار نه دی سوی د همدار ازول چې یوازې شځ نه بلکې نارینه هم اغیزمن سوی دي د اوسنی وضعیت څخه او دا چې یوازې شځ شکایت کوي دوی باید شکایت ونه کوي بلکې د افغانستان پر کچه باندې باید ژغ پورته کړل شي د بیا درېم خبره دا هم وکړه چې خلک اصلا ژغ نه پورته کوي د خپل شځو د حقونو لپاره او چپ ناست دي استاست خزما پښتنه دغه د چې آیا تاسو د دوی دغه خبري تاییدوي فکر کوي چې دوی دغه نظر چې دوی ورکې په دغه درو سره مواردو کې فکر کوي چې دغه سم دی آیا رښتیا هم په جمهوریت کې د شوز لپاره بنسټیز کار نه دی سوی او که فکر کوي چې نه تر یو په مناسبه په تناسبي شکل باندې یو څه کار سوی و د شوز لپاره
مننه ملالې جانې حدیا قال زغوارم صرف څو بیل کوم د جمهوریت وخت کې څوک د جنو د تعلیم د حق د پاره چې مکتبونه دروازې خلاصي جنجالو ستونزه نه و موږ هر کال ډاکټران انجینران ژورنالیستان او کارپوهان به د افغانستان د پانتونونو څخه فارغېدل. د دې ترڅنګ مشخص دفترونه موجود و چې هم شدې پکې کار کول هم نارینه، یعنی دومره فقر غربت سره چې نن سبا شدې مخامخ یا مخامخ نه و. د دې ترڅنګ زه فکر کوم چې بنسټیز کار که نه وای سوی نو نن افغان میرمنې په دې نه پوهېدل چې د دې حق څه دی. کېدای شي د دې هدف د بنسټیز کار څخه دی چې یعنې ستونزه په ټولنه کې په هره دوره کې د حاکمیت وه. زه نه وایم چې د جمهوریت په وخت کې افغانستان کې هیڅ ستونزه نه وه، که زه خپل هغه تیر خبرو ته مراجعه وکړم، څو کاله یعنی شل کاله کېږي چې زه ازادي راډیو سره خبرې کوم، تر شل نه اضافه یو ویشت کاله، همیشه موږ د حاکم نظام چې کوم نیمګړتیاوې پر هغې باندې به هم خبرې کولې، سربېره پر دې چې په ځینې مواردو کې د ښو کارونو بېلګه مو هم ورته ورکوله. نو که چېرې نن سبا تاسو د نجونو مکتبونو ته وګورئ چې څونی تعمیرونه یې دي، دا چې په تېر نظام کې د ښځو د پاره د کار زمینه تر کومه حده پورې مساعده وه، نو که چېرې نن هم په هغه کچه باندې حداقل یو شی مساعد وای، زه فکر نه کوم چې دا به یو خنډ یا یو معضل بلل کېدل. د دې تر څنګ دا چې ولې افغان نارینه خپل ږغ نه پورته کوي، او دا چې کلان په افغانستان کې د ښځو او نارینه حق تر پښو لاندې دی، زه دا خبره سل په سل ورسره منم، موافق یم، مګر کوم سیستماتیک تبعیض سره چې د افغانستان میرمنې ورسره مخامخ دي نارینه نه دي. د بېلګې په ډول الکان کولای شي چې مکتب ته ولاړ شي، پانتونو ته ولاړ شي، درس وایي، نجونې نه شي کولای. الکان یا نارینه کولای شي چې د خپل کور څخه سفر وکړي، باندې ولاړ شي، څوک پوښتنه ورباندې نه کوي، ښځې بیچاره ګان نه شي کولای. د الکانو دپاره د رسمي او نارسمي دولتي مؤسسات او غیر دولتي مؤسسات دروازې خلاصې کار دپاره متاسفانه افغان میرمن دپاره نه دي. نو زه فکر کوم چې خالي دغه درې بیلګه کوای شي چې دوی ته وایي چې په افغانستان کې سربېره پر دې چې مدني او اساسي حقوق د افغانستان د خلکو تر اوسه پورې په یو تعریف سوی بڼه باندې چې دغه تعامل د خلک او حاکمیت یا سلطه یا رژیم په مابین کې سره کمی، متاسفانه تر ننه پورې موږ یو مشخص تعریف نه لرو د خلکو د حقوقو د ترپښو کېدلو، دا ستر متاسفانه مازال دی چې افغانستان ورسره مخامخ دی، خو بل خصوص د ښځو حقوق. یعنی دا په دې معنا باندې نه ده چې یوازې د ښځو حقوق سبا په افغانستان کې نقص کېږي، د نارینه و دا هم کېږي، خو د ښځو هغې په دې پرتله باندې دی چې تاسو وینئ چې هغه تبعیض یو څوک دې په خاطر باندې چې نجلۍ ده یا ښځه ده یو کار نشي کولای. نو په دغه حساب باندې دا چې دوی مخکې هم ورته ورور اشاره وکړله چې خلک باید خپل حق دپاره خپل ږغ پورته کړي، او که چېرې د افغانستان خلک په دې باندې راځي چې دوی راتلونکي ته نه ډاکټر ولري نه انجینیر ولري نه ښځې او نه نارینه، په دې چې متاسفانه په پانتونونو کې هم ډېر بدلونونه د تعلیمي مسایلو په اکله باندې راغلي، نو پرمختګ نه او افغانستان تر ننه پورې هم نن سبا که چیرې هغه یو وچه ګوله ډوډۍ هم خلکو ته رسېږي، دا هماغه بهرني مرستې دي چې افغانستان ته راځي، د افغانستان د خلکو په نامه راځي، چې هغه متاسفانه ټوله خلکو ته په مناسب او د عدالت پر بنسټ باندې نه ویشل کېږي. د طالبانو چارواکي په هغه کې هم خپل سیاسي ګټې ویني، نو بیا نو سمه خبره ده هېڅ یې خپل ږغ پورته نه کوي، که پاکستاني راغی در باندې حاکمیت یې وکړي، که ایرانیان راغلله، که روسان راغلله، که امریکایان راغلله، او که نور، او که چیرې او یو منځوي افغانستان دی چې نه دنیا سره به تعلق ولري او نه دنیا به زندگی سره تعلق ولري، یو پسرفته افغانستان دی چې په هغه کې د پرمختګ او د ترقي او د ښه اقتصاد خبره به بیخي نه یې. زه کله ناکله دا خپل خلکو ته هم افسوس می راځي په دې چې تاسو وینئ چې په تېر دوه نیم کالونو کې طالبان خپل سرپرسته اداره یعنی ونه توانېدله چې یو
منظم ادارې ته واړی یا د خپل شتون لپاره خپل تعریف وکړي په د قانون په چوکاټ کې، یا غسی قانوني نهادونه رامنځته کړي کوم چې افغانستان ورته ضرورت لري. خو بل خواته چې تاسو ویلي دا انکشافي پروژې چې اعلان کیږي پیسې هم د باندې خرجي، او دا پروژې هغه پروژې چې په خوا ځینې پروژو پر سر باندې وکالاته کاله خالی د پروژې د جوړولو او ډیزاینولو لپاره وخت نه کېدلې دي، او د دې فکر کې چې ولاده اگر د شیان د طالبان د خوا څخه کیږي. موږ خپل دینی عالم او ته احترام لرو، مګر په دې هم پوهیږو چې یو دینی عالم یو کانال نسی جوړولای، یو دینی عالم یو تونل نسی جوړولای، یو دینی عالم یو عملیات چې په شفاخانه کې نسی کولای، حتی یو دینی عالم نسی کولای چې یو شق قومندان نسی. دوی چې دا نن سبا د افغانستان جګړه هر کله دا ګوریلایي جګړه وه، فکر وکړي سبا بل سبا پاکستان پر موږ باندې حمله کوي د ټي ټي پی په خاطر، شتون په خاطر باندې، یا بل ملک تاسو خپل دفاع د پاره چل لري. دا نن چې کوم د افغانستان اصلي هي طالبانو خرڅ کړي، هغه دې په خاطر باندې چې دوی غواړي چې د خپل اقتصادي وضعیت شکی، البته د افغانستان د اقتصادي وضعیت خبرې کوي، او په نړیوال بازارو کې په قاچاق ډول باندې خرڅ کړي دي. دا خپل هم یو ستر جفا ده چې یو شتمنی ده چې د افغانستان د خاورې څخه وتلې دي. نه نه غواړم هغه شیان ته وګرځم چې نور څه ستر جفا ده خلکو سره سره، مګر دا چې خپل د افغانستان خلک هم لږ دا د عقدو څخه بغیر یو سالم قضاوت ولري، د خپل حق د پاره خپل شخ پورته کی. تاسو د څونی نارینه وو ژغ اوریدلې دي، لکه چې نن سبا له کوزي سره یاد کړله چې د خپل حق لپاره غواړي ودرېږي، یا د خپل کورنۍ حق لپاره غواړي ودرېږي. ټولنه د ننو شته څخه جوړ ده، او د تاریخ په اوږدو کې موږ ویل چې د افغانستان میرمنې هغه خپل انساني اسلامي حق غواړي، تر هغه بالا بل شی موږ نه غواړو. د انسان په صفت، د مسلمان په صفت، په ټولنه کې موږ ته هغه حق راکړي چې بل ملکو کې ورته ورکول کیږي. کله ناکله دی وایي چې ولا غوړپایي حق دی او غربي حق دی. افغان مېرمنې نه غره کم حق وایي، نه هغه موږ دغه باندې لا ډېرې خبرې لري. یعنی د انسان په صفت باندې باید وپېژندل شي، او یو ټولنیز بدلون ته ډېر ستر ضرورت شته. د دغه اوسنۍ ناورین او تیر ناورینونو د پای ټکی ښودلو لپاره ټولنیز مشتیات، ټولنیز حرکت، دا چې ټولنه ځان مسؤل وګڼي، دې ته سخت ضرورت شته.
ډیره مننه اغلی بارکسی. زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی حقپال، ستاسو څخه د شاغلی زورملوال د خبرو په تړاو پوښتنه کوم. دوی یادونه وکړه چې یوې خواته پر دې باندې خبره کیږي چې د طالبانو حکومت څه ډول په سیستماتیک توګه له ښځو سره توپیری چلند کوي، خو دوی پر ټولنیزه کچه باندې د توپیری چلند ځینې مثالونه یاد کړل چې په افغانستان کې د ناوړه دودونو له کبله له ښځو سره د پخوا څخه توپیری چلند روان دی، او دا د یو عادي چلند په توګه باندې پر مخ ځي، او څوک یې تر پوښتنې لاندې هم نه راولي. ستاسو په نظر کله چې په سیستماتیک توګه د حکومت د خوا څخه د ښځو پر وړاندې باندې توپیری چلند روان وي، دغه و نور تاوتریخوالي ته څومره لاره یا زمینه برابرولای سي؟ او په دې برخه کې که یو څو خبرې وکړي چې په افغان ټولنه کې څه شي څه ته اړتیا ده چې باید دغه ناوړه دودونه له منځه ولاړ سي؟
مننه مالاله جانی. زه فکر کوم چې دا ډېره مهمه مسله ده، ځکه چې اکثریت په دې باندې خبرې کوي چې خو یو فرهنګي مشکل ده، او طالبان هم چې دا کار کوي، دوی هغه خلک همداسې غواړي، نو باید همدغسې بندیزونه باید واوسي. زه فکر کوم چې خلک باید د هغه تاسو هم ورته اشاره وکړل، سیستماتیک او ټولنیز او یا ساختاری تاوتریخوالی ترمنځ باید یو تفاوت تقایل شي. معنی دا چې یو تاوتریخوالی ده چې یا هغه دودونه دي یا هغه مشکلات په ټولنه کې چې هغه کیږي چې فرهنګي وي، هغه کیږي چې اقتصادي وي، هغه کیږي چې رواني وي. رواني معنی دا چې په هغه ټولنو کې چې د جنگ نه وتلي وي، موږ ګورو چې څلوېښت کاله تقریبا موږ په جنگ کې یاستو، نو بعضې دودونه پاتې کیږي، بعضې مشکلات پاتې کیږي، او هغه مشکلات د حل کولو دپاره، یعنی په دې شلو کلونو کې چې جمهوریت په وخت کې هغه کارونه چې وشو، موږ وایو چې هغه کارونه بنسټیز نه وو، یا ټول خلک ورڅخه استفاده ونه کړای شو، یا حداقل د خلکو د وضعیت د تغیر دپاره په ډېر وسیع توګه باندې تغیر را نه وړل. زه فکر کوم چې یو دلیل دا ده چې موږ باید ډېر غټ توقع نه لرو، ځکه چې دغه اجتماعي تغییر چې د وخت ضرورت لري او ډېر اساسي کارونو ته ضرورت لري چې شل کالو کې او هغه محدودیتونه چې د اقتصاد له پلوه د جنگ سره موږ مخامخ وو، د نورو مسایلو سره مخامخ وو چې مانع کېده خدمات خلکو ته ورسیږي او بالاخره تغییر راشي په ټولنه کې. نو په دې اساس باید خلک چې کله انتقاد کوي، باید ټولنیز دودونو او د حکومتي یا سیستماتي حکومت هم خونه شوې طالبان ته خو د اقل یو سیستم یو حالت دی چې د واک له طرفه تاوتریخوالی په خزو باندې تحمیلیږي. که تاسو په نورو نړۍ کې وګورئ، مثلا پاکستان زموږ نږدې هیواد او ډېر موږ فرهنګي او خصوصا د دین د لحاظه هم موږ ډېر شباهتونه لرو. تاسو د نړۍ په لست کې وګورئ، دویم هیواد دی چې هلته هم د ښځو په مخ تاوتریخوالی شته، خو معنی دا نه ده چې هغه تاوتریخوالی د حکومت له طرفه ده. ښځې هلته په سیاست کې، په اقتصاد کې، په قضا کې، په هر برخه کې قانوني ممانعت نه لري چې اشتراک ونه کړي. دا چې دودیز مشکلات شته، دا چې اقتصادي مشکلات شته، هغه ډېر عواملو ته تړاو لري چې هغه حل شي او وخت ضرورت لري. حتی اقتصادي پرمختیا خپله یو اساسي عنصر دی چې دغه وضعیت ته تغیر ورکړي، دودیز حالتونو ته تغیر ورکړي. نو په دې اساس زه فکر کوم چې هر نړۍ د نړۍ هر هیواد او خصوصا افغانان باید په دې باندې پوه شي چې سره د دې چې موږ هم دومره دودیز مشکلات لرو، حکومتونه باید دا مشکلات نور ډېر نه کړي. یعنی واکمن ار چارواکي چې په واک کې دي، دوی باید د دوی مسؤلیت دا ده چې دوی لاره هموار کړي دي ته چې باید هغه مشکلات چې د ټولنې د پرمختیا مانع دی هغه باید کم کړي. د مثال په توګه مونږ په دې باندې پوهیږو چې د ښځو ونډه په ټولنه کې مهمه ده په هر برخه کې، خو هغه د جمهوریت په وخت کې یو اساسي قانون و چې په هغه اساسي قانون کې ویل شوی و چې ښځې او نارینه د قانون په مخ مساوي حقوق لري. ښځه کولی شي چې په سیاست کې په هیڅ برخه کې هغې ته ممانعت نه و، په څنګ کې هغې کې ویل شوی و چې دغه حقوق چې دي دا د اسلام سره په ټکر کې نه دي. او هیڅ هیواد کې د تقریبا څلوېښت پنځوس اسلامي هیوادونه موږ لرو په نړۍ کې، هیڅ هیواد کې تاسو نه ګورئ چې د ښځې څخه د هغه د کار او د درس او د خصوصا حتی د قضا حالت کې چې وایي بعضې علما یا فقها دغه لري اختلاف لري چې ښځې قضاوت کولی شي که نه شي کولی. خو موږ ګورو چې هغه د پاکستان یو سني حنفي فقه باندې پر بنسټ باندې جوړ شوی هیواد دی چې په هغې کې د شورای قضایی په سطح باندې یو ښځه هلته قاضي عضویت لري. نو په دې اساس افغانان چې قضاوت کوي، زه فکر کوم چې دوی باید یو څه توپیر باید د سیستماتیک تاوتریخوالی او هغه تاوتریخوالی چې په ټولنه کې ده د دې ترمنځ پایل شي.
ډېره مننه. بله، مهرباني.
او تاسو دویم سوال دا چې تاسو ولې چې څه وشي؟
مهرباني.
دا چې څه وشي سفیر صاحب بارګزای ډیر ورته ښه اشاره وکړه، لکه صرف دا غوې خبرو په تاکید کې بیا هم په دې باندې تاکید کوم چې خپل افغانان باید تصمیم ونیسي چې آیا مونږ بیل دین چې دا د دوی اساسي حق دا او اسلامي حق دا او کلتوري حق دا او متهم بشري حق دا د یو طرف ته پریږدي. آیا د یو کورنۍ مثال که تاسو واخلئ یا د یو کوچنی کلی مثال تاسو واخلئ، آیا یو ټولنه بیل خزي د ونډې څخه پرمختیا کولای شي کنه شي کولای؟ مونږ تقریبا اته 20 میلیونه مونږ وایي چې نفوس مونږ په فقر کې دی، یعنی اقتصادي بحران سره مونږ مواجه. آیا د دې حالت څنګه وته شو بل دي نه چې خزي په ټولنه کې رول ونه لري؟ ام دا اوسه اقتصاد ټول راپورونه وایي چې یو دلیل دا ده چې مثلا په ملکی خدماتو کې، په مؤسساتو کې، په نورو برخو کې خزي د خزي فعالیتونه اقتصادي فعالیتونه ودرول شوي دي د طالبانو لخوا، او هغه سره چې دا فعالیتونه ودرول شوي دي اقتصادي کومکونه هم قطع شوی دید، خصوصا اگه در انتشافی کمکونه هم قطع شوی دید نړیوال ټولنې څخه. نو مستقیما اغیزی در خیزی در دوی نه در تعلیم او در کار حق اخستل، مستقیما اغیزی د یوې کورنۍ په اقتصاد او د یوې کورنۍ په دسترخوان باندې دی.
ډیر مننه غلی حقپال. اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو اونې ز خبرونه نور بستې مو اوریدل. زموږ لملمنو څخه ډیر مننه کوم، د اغلی شکریا بارکزی او اغلی نظیفه حقپال څخه چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ. د اغلی سپیشل ځاځي سره زموږ رابطه قائم نسو، بل وخت به بیا دوی ملمنه کړو په دې خبرونه کې. زموږ نور پښتني هم پات سوی چې د غلی بارکزی څخه مو اوریدلی وای، خو وخت اجازه نه راکوي. اوریدونکو تاسو د میلمنو څخه واوریدل چې دوی ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې 2023 کال د افغان شوز لپاره څه ډول وو، د شونځو د بندیدو او پهنتونونو د دروازو د بندیدو په ګډون دوی یادونه وکړه چې د شوزو د حقونو فعالانی بندیسوي او وخت نا وخت پرته له محاکمه او قانوني پروسې دوی برته په ځینو مواردو کې راخوشي وی دی، چې همداراز د نجونو لپاره د سکالرشپونو یادونه وسو چې دوی ته ورکول سوي و د یو بل هیواد لخوا څخه، خو طالبانو حکومت دوی ته اجازه ورنکړه چې د زده کړو لپاره بلاړ سي. همداراز په یو ان او نورو ملګرو ملتونو هیوادونو کې په افغانستان کې د جندر اپارتاید د غونډي ترمینالوجي وکارول سول او شته لکار څخه به برخه کړای سوي د ملګرو ملتونو او په غیر دولتي ادارو کې. د دې ترڅنګ غلی بارکزی ته هم اشاره وکړه چې شذو ته دا ډول کارونه او کسبونه ور په غاړه سوي دي، لکه نانوایی او خیاطي او دوی د خپل خوشي و رښتو ته نسیت لای. همدارس د شذو پر تاګ را تک د ممنونیت خبره یادونه وسوه. غلی حق پال هم یادونه وکړه چې څه ډول دودونه د شذو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د کم عمر ودونو په اړه باندې خبرې وسوي. اوریدونکو د دې خبرونی وخت نور پای ته رسیدلی دی، بل اونۍ به بیا له تاسو سره يم. تر بیا مو پر خدای سپارم.
تیشی بیا براشی گرانا زوانی چی تیراشی بیا نرازی مینا
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته